د اسرسل بنړيواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسرسل مشره مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لوی څارنوالۍ ته پاستولې مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره دې څارنوالۍ ته استولی و بې اعتباره کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي.
مننه کوم له نوریس نورید خو مرزیه احمدزی په موده سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې په کوربتوب د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي. له بنگلاديش د 15 یو ورځنی کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله نن هیوا ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان له دې 15 سیالۍ څخه درې وګټلې او کپ یې په خپل نوم کړو. یوه سیالۍ د اورخ له امله مساوي شوه او بله یې بنگلاديش وګټله. د بنگلاديش په کوربتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وې او د اکتوبر په 6مه پای ته ورسېدې. د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لار موندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه جرمني 15-1 پر وړاندې آذربایجان، پولند 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لتوانیا ته په ماتې سره د روسیې د 2013 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایټالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له ایرلند، مالدووا له اوتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکیه او اوکراین له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
له مرزی احمد زیخه په مننه سره. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوهی هند د سفر ورسته د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره یو مناسب فرصت رامنځته سوی دی. نوموړي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلی چې په افغانستان کې د پانګونې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کار وکړي. یوسف خان صدران دغه موضوع څېړلې ده.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای هندستان ته د تیر اونۍ د سفر عملی پړاونه پیل شوی او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ خې اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله چې د دوشمې پورې د وزیرانو له شورا مخکې خبريالانو ته خبرې کولې وویل د تیر اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیون ډالر سوداګري زراکړه ورکړه شوې ده.
د خلانو روسای کې بعد تجارت افغاني درنجه باقی
دی وای په غوړو کې چې افغاني سوداګر په هندستان کې پات شول د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د عمل مخې د 250 میلیون ډالر په شاوخوا کې سوداګری زه راکړه ورکړه شوې ده.
صورت گرفت بین تجار افغانی و تجار هندی.
ښاغلی عبدالله وایي افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو او د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایه رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تېره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کې له هندوستان سره رامنځته شوې فضا ستایي، خو وایي چې افغان حکومت باید وخت په وخت دا موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د رهبري هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلي چې افغاني تولیدات واخلي، کوم کار چې هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړوي.
دواړو خط حکومتونه دې ته لیوال دي چې دا اقتصادي اړیکې نورې هم غښتلي شي. حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په ځمن کې زموږ کوم توکي چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي، د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
د بده سال کې د چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خنډونو پرته د ښې سوداګرۍ په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. له دې سره هندوستان لیواله دی تر څو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپلو صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګوایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلی چې څه باندې 50% پراختیا بودجه ولګوي. د دغو وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استه جواب سوي وه. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله یې تر اوسه څه کم 25% پراختیا بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیا بودیجه نه ده لګولې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډېره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه دو وزارتونه د بودیجې ډیر لږ لګښت لري. تاسو راته ووایئ چې د میزان څومره ده او تاسو 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسیدلي دي او څارنه یې کوو، په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده، 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغه ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیچ شفاخانه افغانستان دوا نیست.
د افغانستان په یو روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجې نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیایي بودیجه یې تر 90% څخه کمه لګولې وه استیزا او اووه وزیران یې ځنې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې استجوابي غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل تر اوسه 40% پراختیایي بودیجه لګولې، خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 40% پراختیایي بودیجه لګولې ده. سید حمیدالله وویل
ډیرو
له تدارکاتو شکایتونه وکړل. موږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کومه پروژه 8-9 میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوي اعلان ته سپارل کیږي. ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي. همدارنګه د قانون سختګیري به بل دلیل وي چې موږ نه یو توانېدلي یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو.
بلخوا د مالیې وزارت وایي په یوې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیایي بودیجه د 100 کلونو لپاره وغځیږي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغه طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو بیا ورزو یو سیمیز راپورت د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وای چې په دې صوبه کې لتیر څو نیو رئیس د ډینګي تبې لعمل د مړو شمیر 500 ته پورته شوی او سلګونه نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وای دا یو خطرناک تب دی چې د یو ځنګړي ډول غوماش د چچلو لعمل رامست کیږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونه سینو په مرګ کې واشي. نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د سید د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یک شمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یک شمې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټسټونه وشوه چې له ډېر ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شوه او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شوه. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سال کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمند کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دوستانو، یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندرې تبادله سوې ده. راپور نوای چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوریت غوښتونکي ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل او د دا پداسیال کې د چې ولسمشر ټرمپ خای پر روانه یو ونی کې ل ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل خای د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې د موافقه لاسلیک کړي ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولې چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د غوښتنه رد کړه او دای له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نه کړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په ځواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هیره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقې لمخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو د دې خبرونې د پای شیبو ته. د یو کلی زر غږونه ډرامې مینوالو د دې ډرامې 211مه برخه خبرېدو ته چمتو ده. لاسه د رادیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زرغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه، خو ګلالۍ له کوره مروره تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
کرا براشی یو کلی ماشوم، یا بدا هلک وی یا بو هنجلی، یا بگل غوٹی وی یا بوی بارا، ما تا با خوشحال وی پلانا با خفا. لا 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 لا
واوا واوا زود پات باشا گل پری دیر خ
چه خبره ده خدای داده؟ لیوانه شوی خوب نه چی خان دی اولاس نه پرکوی
حضور دی بود مشا نه لیوانه یم نه پیری نه ا د خپل ګران میرمن سندرو خوګو خوګو خبره ته خوشاله شوم. د هدي څه وایل
زازا اسم نه وایل خپل ماشم میرتا وایل چې مولې ما ته خوګي خوګي سندلی وای ما ته خوګي خوګي خبره وکا
ظالم لکویل ما سره هم وغا گوا کنه از رو دی بدموشا از ما هم دو ماشو مانو خبل ازدادی ولی خبل باولتا ورکم.
ما ورطا ویل چل پلار سره دیم خبری وکا خو اغا
خود چا از رو دی بدموشا ماشون بیا چا ویل
ویلی چی نه از لدی بدموشا زمین لپلال نمالوالیم
وی جان اغا هم ویز رو دی بدموشا نوال ملوال دای دزل سال می دای آزی گل می دای زرو دی باد ماشا.
خلا من پتا پختنه وکڑا ویلی چه اتمی پلار کلینیک تا بود لی کنا
زرو دی باد ماشا تا بیا چا ورطا ویل
خو ما ورطا ویل چه تا پلار دی تیگی زلال لی اکزم لامسم پا مای زلال نخو کی گی
نه داسه مخای زرو دی باد ماشا تا چه وی نه که پا تا بانده چه وشی نزبا بیا چه خواری پسار باداوام
خو ماشم یا بلا سخت خبرم را تا وکره
چه ویل زرو دی باد ماشا
ویلی چه مولی تا دامه چه تا کلینیک تا نبیایی نو تون ول چلا خبری مکاوا
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا کور یې تا او ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوی قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه ترورې ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به م ورکړم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مورې پسې راغلی وه بوی تله.
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره ناوي ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
په څه خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ د لاسا کې خیر دی، پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی، اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې کدی ګلالۍ پلار ګنې ګلالۍ په خپل کور کې نه وي، خدای مکه زموږ او د دوی ترمنځ به دښمنی راشي.
خدای به خیر کړي، دښمنی د خدای نه راولي. وایي غر که څومره لوړ دی په سر یې لار شته، له سختې سخته خبره هم په سړه سینه حوصله او ښه نیت جوړېږي.
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې زند نه واړوو؟
ته وایه اسلام دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړي، ورته ووایي چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی.
نه معلم صاحبې، د اسلام پلار ډېر ضدي سړی دی، چې خپله یې خوښه وي هغه کوي.
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ، چې خان صاحب ته قناعت ورکړي.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. گل محمد رازا رازا مدرگا د هاوس دی ولې تا ډډه وا.
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی، اسې نه چې له کاره دې وباسم.
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده. کله کله زین د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم.
هو هو مولوی صاحب ډېرې خوږې لګي، زما خو ژړا ورته راځي. رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې، اوس به ډېر څه درنه زده کړم. مولوی صاحب
جزاکم الله خیر، شکر دې په ایمان شه. الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي، خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصیږي.
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی، مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل.
سبحان الله ما شاء الله، هذا من فضل ربي. د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین دی. که څوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني.
بے شکه مولوی صاحب، ما یو عرض درته راوړی دی.
مهرباني وکړه عرض یې وایه.
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده، هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و.
څه وایې؟ انجونو شکایت ورته کړی و؟
هو، ویل یې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل.
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و؟
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي، ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي.
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده. اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي، که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده، په لوی غضب به وړي.
همداسې ده مولوی صاحب.
که د نجونو آزار و اذیت عام شو، د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي، په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي.
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي؟
د دې په علاج زه پوهېږم. زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب.
ښه ښه، کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي.
نه نه، زما لوڼو خو ما ته څه نه دي ویلي. ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یاده کړې وي څه نه شم ویلی.
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخورې.
ته بیخي بیغم اوسه، دا زما او زما د مقتدانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو، علم، حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي.
بح بح بح، څه ښه دم یې ویستلی دی. مامور صاحب فاروقه، کومه پیاله چای درکم؟
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه.
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی واخله. څه دې ویل؟
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري، نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده.
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی.
ښه ښه، دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم.
نه نه، میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي.
ښه چې وایې میز مه اړوه نه اړوم. اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه. داسې و چې اوخه مې راغلی و. مامور عثمان کې یې پیژنې؟ هو هو، خود یې پیژنم. د کلي د مکتب اداري مامور دی. زما او د طیبې ډیر قدر وکړ. بس هغه راته خدای سبب کو، زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی. دا خو د موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو. ته اوس فلسفې مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه. دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څاک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده. بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه، ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې. واه واه، نام خدای دې وي. مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی. بالکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم. وا سړیه، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخښه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې. بس یار څه بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي. نو زوراوره، عثمان کوم دم در باندې چوفکا؟ دا کومه نقصه یې در کړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟ د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو دارو یې راکړه. عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي. مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی. د طیبې د کار او اخلاص یې ډېر صفتونه راته وکړه. بس زما له زړه نه هم له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه. یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم. کور ودان، خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا؟
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې د مامور زمان له ښځینه مامورینو سره کینه وه، خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخې مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډېر صفتونه وکړل. ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي، ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي؟
پلار کزی سترک ترک رایده مینا Sure, my sure, they will walk ahead.